السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. نن د نهې ورځ او د اپریل میاشتې 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او ایران پر تعلقاتو او ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار اسرار عالم مومند دی.
د ایران ولسمشر وایي تهران او اسلام آباد دوه اړخیزه سوداګرۍ سطح لوړوي. پاکستانی پوځ په ډیر اسمل خان او شمالي ودرستان کې د یولس وسلوالو د وجلو ادا کړي او د اروپایي اتحادیې د بنو چارو وزیران د ایران پر ضد په بندیزونو پراخولو سلا شوي دي. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی وایي له پاکستان سره د دوه اړخیزه سوداګرۍ سطح لس ارب امریکایي ډالرو ته پر رسولو موافقه کړي. نوموړي د اپریل پر 2 په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف سره تر لیدو وروسته غړي خبري غونډې ته وویل چې د دوه اړخیزه تجارت اوسنی کچ د منلو وړ نه دی او باید زیات شي. نوموړی وایي موږ پریکړه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو کچا په لومړي ګام کې تر لس ارب ډالرو پورې پورته کړو. رئیس چې د اپریل پر 2 له خپلې ښځې او لوړپوړي پلاوي سره په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد. د پاکستان له ولسمشر او پوځ مشر سره یې هم لیدلي. ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر به د قومي اسمبلی له سپیکر سینټ چیرمین او د پنجاب او سند له اعلی وزیرانو سره هم ګوري. د پاکستان دولتي رادیو وایي چې د ایران ولسمشر او پاکستاني چارواکو په ملاقات کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ګډو هڅو کولو موافقه هم کړې. ایراني ولسمشر پر داسې مهال پاکستان ته تللی چې د روان کال په پیل کې د تهران او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلتیا پیدا شوه او دا راز په وروستیو اونیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې په منځني ختیځ کې وضعیت کړکېچن دی. پاکستانی پوځ په ډیر اسمل خان او شمالي وزیرستان کې د یوولس وسلوالو د وجلو ادا کړي. د پوځ مطبوعاتي څانګې یا ایس پی آر په بیان کې ویلي چې د اپریل 1 او 2 ترمنځ شپې مهالي په ډیر اسمل خان کې له وسلوالو سره پنخته کې لس وسلوال وجلي. بیان زیاتوي چې هم پر دغه شپام نتي سرتیرو د شمالي وزیرستان په دخلو کې د عملیاتو پر مهال یو وسلوال وجلي او دوی ژوندي نیولي دي. په وزو دانه دی ویلي چې وجل شي وسلوال د کومې ډلې دي. د غراز وسلوال او خپلواک سرچینو هم د پوز د اداو په اړه څه نه دی ویلي. خو دا براسال کې دا چې په درستو کې د امنیتي سرتیرو وسلوال ډل لخوا په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې بل ته د مرګ جوبلې اړولو اداوي زیاتې شوې دي. په پاکستان کې ټي ټي پی بلوچ بلتون پالې وسلوال ډلې او د اسلامي دولت خراسان څنګه په ګډون جوړ شمیر نورې وسلوال ډلې فعال دي. په بر جنوبي وزیرستان کې ماین چاودنې دوه کسان جوبل کړي. بلخوا پی ټی ایم له حکومت غوښتي چې سیمې له ماینونو پاکې کړي. په ځمک لاندې بم کې د جوبل شو کسانو یو خپلوان صاحب نور مشالې ډوته ویل چې د اپریل په 1 ماین چاودنه کې جوبل شوي کسان رونه وو چې یو پکې سخت جوبل له خپل پرې شوې ده. نوموړی وایي چې دا پیښه د سروکۍ تحصیل په کون غر سیمه کې رامنځته شوې. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عالم جی مسجد پر مشالې ډوته ویل چې د دوی له راټولو کړو شمیرو سره سم یوازې په جنوبي وزیرستان کې تر اوسه 280 ماین چاودنې شوي چې پکې 55 کسان وژل شوي او تر 350 زیات اغېزمن شوي. خو د په خبره د دې باوجود د ماین پاکولو کار سم نه دی روان. د پاکستان حکومت او پوځ د پښتون ژغورنې غورځنګ تر پرلتون او احتجاجونو وروسته اعلان کړی و چې د دې ماینونو پاکولو کار یې پیل کړی خو لا هم سرته نه دی رسېدلی. د ماینونو د پاکستان پوځ هغه وخت ایښي و چې هلته یې د وسلوالو پر ضد عملیات کول خو اوس یې هغه سیمې له وسلوالو پاکې اعلان کړي او ماینونه یې لا نه دي ټول کړي. د اروپای اتحادیې د بنو چارو وزیران د ایران پر ضد په بندیزونو پراخولو سلا شوي. د اروپای ټولنې د برنې تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي چې په اسرائیلو د تهران تر میزایلي او ډرون برید وروسته د بنو چارو وزیران د اپریل په 2 په اصولو کې د ایران پر ضد په بندیزونو پراخولو سلا شوي. اروپای ټولنه له وړاندې پر ایران د ډلې وژنې د وسلو د خپراوي د بشري حقونو د سرغړونو او روسیې ته د بې پیلټه الوتکو د رسولو په تړاو د بندیزونو څو پروګرامونه لري. د اپریل پر لومړۍ نیټه په دمشق کې د ایران پر کونسلګرۍ د اسرائیلو په مبینه هوایي برید کې د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکو د قدس ځواک د یو قومندان جنرال محمد رضا زاهدي په ګډون و لوړ پوړي چارواکي وجل شول. ایران د دې په غبرګون کې د اپریل پر 14مه پر اسرائیلو د بې پیلټه الوتکو توغندیو بریدونه وکړل. تر هغې وروسته د اپریل پر 19مه اسرائیلو د ایران په اصفهان ځوابي حمله وکړه. او د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 15 اوره لوبو د لړۍ څلورمه سیالي د اپریل په 25مه کیږي. ټاکل شوی چې هغه سیالي د لاهور په غزافي میدان د پیښور پر وخت د ماښام پر 9:30 د کابل پر 2 بجې پیل شي. د دې نه مخکې لومړۍ سیالي د باران له وجې وځنډېده او دوهمه پاکستان او درېمه سیالي نیوزیلند وګټله. او تر دې مهال مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم ومن اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واورئ، د ایران ولسمشر وایي له پاکستان سره اقتصادي او تجارتي اړیکې زیاتوي، خو یو کارپوه وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ شوو لوزنامو ته د عملي شکل ورکولو پر وړاندې ډېر چیلنجونه دي.
په ماضي کې تر شو وختونو کې تعلقات دونه خوندي پاتې شوي، نو دا به یو ډېر غټ چیلنج دواړو حکومتونو لپاره چې په دې باندې عمل وکړي. کوم خبرې وشولې؟ کوم منطق پاکستان کې لوزنامې وشولې؟
په بر جنوبي وزیرستان کې یو بل ماین چاودنه شوې چې په کې دوه ورونه ژوبل شوي دي. د ژوبل کسانو خپلوان وایي حکومت له ماینونو د سیمې په پاکولو کې جدي نه دی. او د خیبر پختونخوا تعلیم یافته او ځوانانو د نوکریو لپاره احتجاج کړی.
دا وایو چې تاسو مونږ د جوبس نه راکوئ، مونږ بس کوو. 3 سالو نه زه بیروزګار یم. 2021 کې ما دا ټیسټ کوالیفای کړی دی. 3 کاله وشو زه بیروزګار یم. زه به بایک رایډری کوم، زه به سبزی خرڅوم، زه بس کوم.
له مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واوري، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د اپریل په 20مه نیټه د پاکستان په 3 ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د ایران د ولسمشر په پلاوي کې د هغه میرمن، د بهرنیو چارو وزیر، د کابینې غړي، لوړپوړي چارواکي او تاجران هم شامل دي. د ایران ولسمشر بعد د پاکستانی واکدارانو سره په نړیوال او سیمه ییز امن، د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د مرستې او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو په اړه خبرې کوي. د ایران ولسمشر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف سره ولیدل. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د وینا تر مخه د ایران ولسمشر به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری، کامی سملی او سینټ ته مشرانو سره هم ویني او لاهور او کراچۍ ته به هم سي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان په 3 ورځنۍ دوره راغلی د ایران صدر ډاکټر ابراهیم رئیسی په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، صدر آصف علي زرداری او د پوځ مشر جنرال آصف منیر سره ولیدل. د شهباز شریف سره د لیدونه پس په 2 اپریل یو شریک پریس کانفرنس ته د وینا په مهال ابراهیم رئیسی وویل چې پاکستان او ایران دواړو پریکړه کړې ده چې خپل منځي تجارت تر 10 ارب ډالرو پورې زیات کړي.
ما تصمیم گرفتیم که سطح روابط تجاری و اقتصادی بدون کشور در گام اول 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه.
د پریس کانفرنس نه وړاندې د ایران او پاکستان ترمنځ په 8 لوزنامو هم لاسلیکونه وشول. د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت تر 10 ارب ډالرو پورې زیاتولو په اړه په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد وایي چې دا کار ګران دی خو ناممکن نه دی. د مشال ریډیو ته ویل
10 بلین ډالر خو یو ډېر امبیشیس فیګر دی، خو زمونږ ایران سره کافی حد پورې اگزیکټ 10 بلین ډالر سره نه وي، خو کافی نمبر آف بلینز کېدای شي، ځکه چې قیمتي شی هغوی سره دی. ګیس دی، پټرول دی، بجلی ده. دا درې واړه زمونږ د انرژي سیکټر خاص هم برباد دی او مونږ ډېر انرژي هنګري کنټری یو، نو دغه کې خو پوټینشیل او زمونږ طرف نه سیزونه ډېر شته. کرور ولی وي نو مونږ هغوی له وریجې ورکوو، فروټس ورکوو، مختلف اګریکلچر پروډکټس سپیشلی په لایف سټاک او دې کې پوټینشیل کېدای شي.
خو په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان وایي چې ایران د اقتصادي بندیزونو لاندې دی او پاکستان هم د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، نو په لنډ وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت دومره زیاتېدل امکان نه لري. د پته حق له مشاله ټو پختنه داسې جواب کړه.
یو حکم په اقتصادي توګه وګورو په موجوده حالاتو کې نو خو مشکل ډېره ده، ځکه چې حالات اکثر د دوه هیوادونو ترمنځ داسې راپریوزي تاوتریخوالي راشي او بل دا چې په کومو کومو شعبو کې به دا تجارت یو بل سره ختیږي. دې سره سره پاکستان او د ایران د ګیس پایپ لاین هغه مسله هم په خپل ځای باندې ده.
د ایران صدر او د پاکستان وزیر اعظم پریس کانفرنس ته د وینا په مهال له ترګرۍ خلاف په شریکه مبارزه کولو ژمنه هم وکړه. په داسې حال کې چې د جنورۍ په میاشت کې ایران او پاکستان دواړو د وسلوالو د ځپلو په نوم د یو بل په سیمو توغندي ویشتي وو، د ترګرۍ خلاف شریکه مبارزه څومره امکان لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د دفاعي چارو ماهر بریګیډیر سید نذیر مشال رډیو ته وویل،
پاکستان چې کوم دی پاری خصوصا جنب الله چې کوم دی یا بل طرف ته نوري ترګري ډلې چې دی هغه هم پر سر په کار دی. ولته د ایران سیستان چې کوم بلوچستان سره ملاویږي تقریبا یو نمونه خلک دی، نو دواړه ملکونه امن د دواړو مشترک ضرورت ګڼي.
خو په پیښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال مشتاق یوسفزی وویل چې د وعدې کولو او عملي کولو کې ډېر فرق دی. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل،
پاکستان او ایران بے مانگے بلدہ الزام لگی چکم ڈر یاد تھا ایران کی کار کی نو غیدہ ہوئی دی کڑے پاکستان کی دی پاکستان کے چکم ملٹن گروپوں نے دینو خاص کر بلوچستان کے نو پاکستان الزام لگی تھا ایران کی دینو اللہ دیو کہ چدا تعلقات خوش ہو دا چکم دوڑ ملکوں کے تو تری خوالے دے خط گردی دا پدے کمی رشی ہو ما سنگ ہوئی نو چونکہ ماضی کے ترشو وقتوں کے تعلقات دونوں خریدی پاتے شوی نو دا بھی اور ایک چیلنج بھی دوڑ ملکوں نے پاتے پدے باندھ عمل کی چکم خبر ہے کم منتق پاکستان کے لیے وزنانی ہو شوی.
د ایران د صدر په وفد کې د خغه مرمن د بهرنیو چارو وزیر د کابینې نور غړي او تاجران شامل دي. د ایران صدر بلاهور او کراچۍ ته هم ځي او هلته به د صوبایي حکومتونو مشرانو سره لیدل کتل کوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو د سه‌شنبه یعنی ورځې 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروے
په دوانی مو بجو
باڈی وی
په دریو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په بر جنوبی وزیرستان کې مان چاودنې دوه رونه ژوبل کړی دي چې یو پکې سخت ژوبل دی او خپه ترې پرې شوې ده. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي دا پیښه د اپریل په 28 د سروکې تحصیل په کنغر سیمه کې رامنځته شوې. بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ عالمزیب مسید وایي چې په جنوبی وزیرستان کې تر اوسه سلګونه مان چاودنې شوې دي چې پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبلا اوړېدلي، خو د دې باوجود د مان کولو کار سم نه دی روان. بلخوا په سیمه کې د صوبایي سملې یو غړي مشال رډیو ته ویلي چې په سروکۍ کې د ژوبل شو کسانو سره به مالی مرسته کوي. د پاکستان حکومت او پوز د پښتون ژغورنې غورزنګ تر پرلتونو او احتجاجونو وروسته اعلان کړی و چې د دې ماینونو پاکولو کار یې پیل کړی دی، خو لا هم سرته نه دی رسېدلی. نور تفصیل د سیمې نه د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تور په 13 ورځ په تحصیل سروکۍ سیمه کونډ غرکښې د ماین چاودنې په نتیجه کښې دوه کسان پرهارجلی شوي دي. د ماین چاودنې دغې پیښې په باره کښې د پرهارجلی شوي کسانو تربیر صاحب نور ویایي،
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی عالمزیب مسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې د ماین چاودنو 270 پیښې مخې ته روغلې دي چې پکښې 55 کسان وژل شوي او 350 نه زیات کسان پرهارجلې شوي معذور شوي دي، خو حکومتي چارواکي بیا هم په ضلع کښې ماینونو صفا کولو د پوره څه نه کوي.
سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکی د حکومتی چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع په ځمکه کښې خوندي ماینونو صفا کول د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا تعلیم یافته ځوانان چې یو سازمان هم جوړ کړی دی پرون یې په پېښور کې احتجاج کړی. دوی له حکومت غوښتي چې په سرکاري نوکریو لګېدلې بندیز دې لرې کړي او دوی ته دې د کار زمینه برابره کړي. دوی وایي د روزګارونو ترلاسه کولو لپاره امتحانونه هم ورکړي دي خو تر دې دمه ورته نوکری نه دي ورکړل شوي. د خیبر پختونخوا حکومتي وزیرانو د ځوانانو د دې غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې ویلي چې کله سره پیسې راشي نو په نوکریو لګېدلې بندیز به لرې کړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په دې رپورټ کې.
یہ ٹیسٹ لینے والے ادارے اس لیے بنا ہے کہ ان غریبوں کو لوٹے، ان بے روزگاروں کو لوٹے، ٹیسٹ کی مد میں ان سے کروڑوں روپے بٹورے. اس لیے
دا په پېښور کې احتجاج کوون کې هغه تعلیم یافته ځوانان دي چې د بیلابیلو سرکاري نوکرو ترلاسه کولو لپاره یې امتحانونه پاس کړي دي خو تر دې دمه دوی ته سرکاري ملازمتونه نه دي ورکړی شوي. د عادل په نوم یو احتجاج کوون کې ځوان په جیالوجی کې ایم فل کړی، هغه مشال ریډیو ته وویل چې د مادنیاتو او د بجلی پیدا کولو په صوبایي محکمه کې د ملازمت ترلاسه کولو لپاره دوه سکرینینګ ټیسټونه پاس کړي دي خو د حکومت لاړخه بیا په سرکاري نوکرو د بندیز لګولو په وجه تر اوسه د مستقل نوکرۍ په انتظار دی.
او ما جی 2020-21 کی پیریډو کې 17 کې وکړو او پورا صوبه کې د په یک نمبر یم. او ما دنیا ته کې په دو نمبر یم په صوبه کې 2022 کې. اول خدا و چې عمران خان ارلی اسمبلی ډیزالو کړه نو بیا نگران حکومت ته نو چونکه آئینی طور نگران سره د اختیار نشته چې اپوینټمنټو کې، نو موږ خو وې چې نگران به درې میاشتې هغه انفارچونیټلی یو کال نه زیات شو. بیا دا اوسنی حکومت چې راغې زموږ د امید و چې دا بین به اخوا شي، هغه د بدنصیبۍ نه دی حکومت هم پیو لگاو پین.
د امداد الله په نوم د چترال یو ځوان د ماسترۍ ډیګری لري او په 2021 کې په صوبایي سیکریټریټ کې د سرکاري نوکرو د یو اشتهار رستو د هغه ملازمت لپاره په متعلقه امتحان یا سکریننګ ټیسټ کې بریا هم ترلاسه کړې ده. خو هغه وایي تر دې دمه دوی په انتظار دي او د برتۍ نور عمل د ځان ښکار شوی دی.
یو نوجوان تعلیم کوي چې هغه حق حلال روزګار واخلي، هغه د پاره هغه تعلیم کوي. نو دغه شاید مونږ تقریبا 2021 نه مونږ په دې پوسټونو باندې ټیسټونه ورکړي دي، زموږ صرف انټرویو پاتې ده. دې حکومت چې ریسنٹلی کفایت شواری پروگرام شروع کړی دی، وی هر قسم نوکریانو پابندی او کفایت شواری بکو بچت بکو، نو مونږ دې ته دا وایو چې تاسو مونږ له جابس نه راکوي مونږ بس کو. تین سالو نه زه بیروزګار یم، تاسو دا ایڈورټایزمنٹ کتلی شي 2021 کې ما دا ټیسټ کوالیفای کړی دی، درې کال وشو زه بیروزګار یم، زه به بایک رائیډری کوم، زه به سبزی خرڅوم، زه بس کوم.
د پښتونخوا بیروزګار تعلیم یافته ځوانانو یو تنظیم جوړ کړی او دوی د اپریل په 28 نیټه په پیښور کې وړوکی احتجاجی لاریون ترسره کړو. او د دې بیروزګار ځوانانو د تنظیم مشر لال زمان وایي د پښتونخوا په بیلابیلو محکمو کې زرګونه خالی پوسټونه دي، خو د پښتونخوا زرګونه ځوانان بیروزګار دي او که صوبایي حکومت پر روانو دوو هفتو کې په نوي ملازمتونو لګول شوی بندیز لري نه کړو، نو دوی به د مئی په 6مه نیټه په پیښور کې یو لوی احتجاجي پرلت وهي.
ټو د جیل خانه جات د سونه ډیپارټمنټ چې کم پاس کینډیډیټ دی چې باید دې خپل حق ملو شي او د دغه نوکرونو دا بینو چت شي کې پی کې حکومتي مشینری ته 190,000 اسامی خالی دي، نو هغه به د دې ضرورت بم پوره شي، عوامي ضرورت بم پوره شي. دا احتجاج موږ په 6 مې باندې کوو، را روان 6 مې باندې، دا غیر لپاره موږ خپل پلانینګ دی، خپل طریقه کار دی. په ټول پاکستان کې 5 کروڑ پلس بیروزګار دي، په کې پی کې 1,75,00,000 نوجوانان چې کم دي دا بیروزګار دي.
د دې ځوانانو د غوښتنو په اړه مې د صوبایي حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف او دوو نورو صوبایي وزیرانو سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو د دې راپور د جوړولو پورې مو د هغوی له خواسته جواب ترلاسه نه کړو. خو د خزانې لپاره د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم د خیبر پښتونخوا صوبې د مالی مشکلاتو په اړه له مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې مرکز ته د ورپوري بقایجاتو په وجه صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده، خو دوی به هڅه کوي چې د روان بجټ وړاندې کولو نه وړاندې له مرکزه خپل بقایجات ترلاسه کړي او په صوبه کې د ولاړو پرمختیایي کارونو او بیروزګارۍ د ستونزې حل کولو لپاره په نوي بجټ کې یو تګلاره جوړ کړي. د پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د مارچ په 3 منیټه د صوبایي پبلک سرویس کمیشن د برتیانو نه علاوه په نورو ټولو نوي سرکاري برتیانو بندیز لګولی وو او د موجوده منتخب حکومت نه وړاندې د نگران حکومت په دور کې د ورکړل شویو ځینو سرکاري ملازمتونو ریکارډ یې هم طلب کړی وو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د شمالي وزیرستان سوداګر ګیلمن دي چې په غلام خان بندر باندې د دوی او عام خلکو تګ راتک بند چې لوجي دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. دوی همدا رازوایي چې په غلام خان بندر د سہولتونو د نشټوالي په نتیجه کې کاروبارونه هم غیزمن شوي او مالونه په پوله او خټو کې لزن سره مخامخ دي. دوی د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصيل د سیمینار د مشال ریډیو خبر ریال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې غلام خان بندر باندې د ستونزو په وجه کاروبار اغیزمن شوی دی. دوی وای چې خلک تګ را تګ نشي کولی چې په وجه تاجران او عمام خلک د ستونزو سره مخ دي. تر اوسه نه هم د ویزې پاسپورټ لپاره د غلطه سره بندوبست شوی او نه په انټری یا اجازتنامه تګ را تګ کیږي. تاجران وای چې بندر ته چې د مالونو ډک گاډی داخل شي نو د تلاشۍ عملې د کمی او سهولتونو د نشوالي په وجه د ځنډ ښکار وی. د شمالي وزیرستان سوداګرانو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په بندر کې تاجرانو ته هغه سهولتونه لا نشته کم چې د دوه هیوادونو ترمنځ تجارت ته لازم دي. د گاډو تلاشۍ او کلیئر کولو لپاره باید عمله زیاته شي. دا خلکو او تاجرانو تګ را تګ لپاره سلار جوړا شي.
کین یو دا ترانزیت بارډر دا راشپو بند یو تا دوی دوی درې درې ورځې گاډي پلاینې شوی لوړ وی میرا بنی دا وشي چې دا سکین ډبل شي بل اوت کین د دې شي د پورا دا چار شای په شمالي میج یو ور یې په بارډر شي چیکینګ وشي بل ور یې سکین وشي بل ور یې درام ور بیا کاستما مالا چیک کوي د سب دې مولینا غونټا باکې جی چیکینګ دا کو چیکینګ باندې میج تراز نشتا خدام را چیک پتا کرتا ڈیر تک لپتا ٹریڈر چاغا پاسو دا طریقہ افغانستان تا دا کاروبار دا پورا تا کرتا وکو دا درون گاڑی بھی پوچڑائی و ترائی شے ڈیر تا تیجا ورکشش دی کانٹیکٹر چے کانٹیکٹر اجازات ور سرا ملاو شی.
دا تاجرانو اتحادیه یو بل مشر کمر زمان میں سودوائی چے دا غلطا تاجران او امام خلق چے دوارا لوری پرشتو کے تڑلی تگ را تگ نشی کولی. تر اوسه په بندر باندې نه کم د ویزې سره بندوبست شوی او نه سبل متبادل شته. په بندر د سہولتونه زیات کړي د سیمې اقتصاد د دې بندر سره تړلې
چې کومه یو مین مسله ده. هغه په وجه باندې تجارت باندې ډېر بد اثر دی. هغه د تاګ رو تاګ مسله ده چونکې دولت ویزا سیستم نشته. موږ ته مخ شه فیسیلیټیشن ګاډین رو کړی وی هغه چې ایکسپایر شول د بورا موږ نه ختم کړل. دا مسله دي د تجارتونو پر ویل چې تجارت پورا تاګ رو تاګ ضروري دی او موږ نشي کولای چې افغانستان ته لوړ شي او پاس روشي. بل چې نو ویزا سیستم شته باندې مشه دا غاز اجازت ورکوي د حکم بالا نه دغه درخواست دی چې د تاګ رو تاګ یو داسې سیستم برابر کړو چې میر افغانستان ته تلای شي او راتلای شي.
د تاجرانو دغه ستونزو په اړه مو چې کله د غلام خان بندر چارواکو سره تماس ونیو نو د بندر یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې تجارت کې غیر ضروري خنډونه دي آسانی جوڑے دلیشی دا چیکنگ یا تلاشا یا ملاک زیاتا شی او دا عامو خلکو او تاجرانو تگرا تگ لپارا تر سو چه ویزه لگاولو بندوبست نوی شوی دا خلکو کامی شناختی کارڈ وکراول شی نو ډیر ستونزه کم دلیشی. نو موڑی با ویل چه دا غلطا دا انتظامیه دا بندر انتظام چلاون کو کسٹم او نور ادارو پا دیار خبر هم روانه دی. احسا کیږي چې تجارت کې اسانتیاوې زیاتې شي او د دواړو لوري تګ را تګ لپاره هم اسانه قانوني لار جوړه شي. غلام خان بندر باندې د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ تجارت کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت تر ټولو نږدې لار ګڼلی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد کې جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي. نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کار کې دا و کو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپای کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روان یو سات کې تاسو لپاره د ارت ډے باره کې یعنی د ځمکې د ورځ باره کې هم یو رپورت لرو. د دې سره سره په پاکستان کې ډاکټران وایي چې په هغه هیواد کې د صحت ته خیال نه ساتلو او د ورزش نه کولو له امله ډیر خلک په غټوالی یا موټاپا یا د زیات وزن په مرز باندې اخته کیږي. نو په دې باره کې هم تاسو ته معلومات درکو. را سره اوسه او ځینې نور رپورټونه هم لرو، لکه په پاکستان کې د ټولنیزو شبکو فعالانو پر ایکس پاڼه چې پخوا ټویټر نومېدو پر محدودیتونو یې اندېښنه ښودلې ده، په دې اړه هم تفصیل درکو. اوریدل یې مه هیروي. اوس ورزو لنډو خبرونو ته. په پېښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکي دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی وایي له پاکستان سره د دوړخیزا سوداګرۍ 47 ارب امریکایي ډالرو ته پر رسولو موافقه کړې. نوموړي د اپریل پر 2 په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف سره تر لیدو وروسته غټې خبرې غونډې ته وویل چې د دوړخیزا تجارت او اوسنی کچ د منلو وړ نه دی او باید زیات شي. پاکستانی پوځ په ډیر اسمل خان او شمالي وزیرستان کې د یو لس وسلوالو د وجلو ادا کړی. د پوځ مطبوعاتي چانګ یا اس پی آر په بیان کې ویلي چې د اپریل 22 ترمنځ شپې مهال په ډیر اسمل خان کې له وسلوالو سره په نښته کې لس وسلوال وجلي. بیان زیاتوي چې هم پر دغه شپه نتی سرتیرو د شمالي وزیرستان په تدخلو کې د عملیاتو پر مهال یو وسلوال وجلي او دوی ژوندي نیولي. پوځ دانې ویلي چې وجل شوي وسلوال د کومې ډلې دي. دغه راز وسلوالو خپلواکه سرچینو هم د پوځ د ادا په اړه څه نه ویلي. په بر جنوبي وزیرستان کې ماین چاودنې 2 جوبل کړي. بلخوا پی ټی ایم له حکومت غوښتي چې سیمې له ماینونو پاتې کړي. په ځمکه لاندې بم کې د جوبل شو کسانو یو خپلوان صاحب نور مشالې ډوټي ویل چې د اپریل په 18 ماین چاودنه کې جوبل شوي کسان رونه وو چې یو پکې سخت جوبل دی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ الحاج مسیح پر مشال ډوټي ویل چې دوی له راټول کړو شمیرو سره سم یوازې په جنوبي وزیرستان کې تر اوسه 280 ماین چاودنې شوي. خو د پټ خبره حکومت د ماین پاکولو لپاره سم کار نه کوي. بلخوا پاکستان حکومت او پوځ د پښتون ژغورنې غورځنګ تر برلتونو احتجاجونو وروسته اعلان کړی و چې د ماین پاکولو کار یې پیل کړی خو لا هم سرته نه دی رسېدلی. او د روپی اتحادیې د بلوچستان وزیرانو د ایران پر ضد په بندیزونو پراخولو صلاح شوي. د روپی ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بویل ویلي چې په اسرائیلو د تهران تر میزایل او ډرون بریدو وروسته د بلوچستان وزیران د اپریل په 2 په اصولو کې د ایران پر ضد په بندیزونو پراخولو صلاح شوي.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریده. اوریدونکو د اپریل 22 د سمکه ورس یا ارت ډے په توګه ولمانځل شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې ماحولیاتي بدلونونه د دې اثرات سمکه ته زیان رسوي او باید حکومتونه په دې اړه سنجیده ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دوشنبه په ورځ او د اپریل په 22 د ځمکه د ورځې په مناسبت یو ویډیو په خپل ایکس پاڼه خبره کړې او پکې ویلي دي چې د اقلیم بدلون د هوا ککړتیا او حیاتي تنوع ځمکه ګواخي. هغه د اقلیم د بدلون او لامل یې درمنسته سو یو پیښو پر وړاندې د ځمکه د ساتنې غوښتنه کړې.
And we must mobilize all our efforts.
موږ باید د اقلیم او حیاتي تنوع د ساتنې لپاره خپلې ټولې هڅې متحدې او متحد کړو، څو د ټولو زیانمنونکو ټولنو ملاتړ وکړو چې موږ ته د ځمکې د سیاري پاملرنې څرنګوالی را زده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو اونیو کې سختو بارانونو او سیلابونو د افغانستان خلکو ته ګڼ ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اسلامي مرستو سازمان اسلامیک ریلیف د شنبه په ورځ په راپور کې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 کورونه په جزئي او بشپړ ډول ویجاړ شوي، 93,000 هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت دولت وزارت ویلي د اختر له لومړۍ نیټې څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې 99 کسان وژل شوي او 48 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جاوید ګلابزاده په خپل سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د رامنځته شویو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه وروستي بارانونو چې کوم زیانونه بروډا ولسوالۍ کې اړولې جهانګیر کلی په نامه یو کلی کې یو ماشوم مړ دی، یو زخمي دی، د کوټې چت پې رالوېدلی دی او چغری کې ځمکې د خلکو وړي فصلونه یې وړي دي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی سید ګل پادشاه ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې ځمکې او باغونو ته ډېر زیانونه اړولي دي.
سړکونه مو خراب دي او میوه لرونکي ونې باغونه مو سیلاب وړي دي. هیڅ دلته د ژوند لپاره شرایط نشته دي او موجود نه دي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د ځمکې د ورځې په مناسبت د بي خبر پاڼې په خبرولو له ټولو افغانانو وغوښتي چې د ځمکې او چاپیریال ساتنې په برخه کې خپل دینی او ملي مسؤلیتونه ادا کړي. د غیدارې زیاته کړې چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت ځپل سوی او باید په دې برخه کې نړیوال مالي ملاتړ ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د پخواني جمهوري نظام د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال او د چاپیریال کارپو عزت الله صدیقي وایي حکومتونه باید اقلیمی بدلونونو ته د رسیدنې لپاره پالیسۍ جوړې کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال سازمانونه باید د اقلیمي بدلون له زیانمنونکو هیوادونو لکه افغانستان سره هم مرسته وکړي.
نیاز است که دولت پالیسی های مروزه کنه، منابع مالی و
دولت ته اړتیا ده چې پالیسی جوړه کړي، دې مسالو ته مالی او تخنیکی سرچینې ځانګړې کړي، د سیلابو د مخنیوي او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره ملکي او زیربنایي پروژې پیل کړي، د ځنګلونو بیا رغونه، د طبیعي زیرمو ساتنه او د اوبو سرچینې مدیریت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د ډنمارک د کډوالو شورا په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله په نړۍ کې دولسم زیانمنونکی هیواد دی او د ګواښ د شاخص د درجه بندۍ پر بنسټ له ګواښونو او طبیعي بشري ناورین سره دریم مخ هیواد دی. د ځمکې ورځ هر کال د اپریل په 22مه د چاپیریال ساتنې اهمیت په اړه د پوهاوي لوړولو او د ځمکې د ساتنې په موخه نمانځل کیږي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو ورزو یو بلې موضوع ته. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د خوارزاکو ماشومانو د شمیر په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو خپرونې ریلیف ویب پرون د خوړو د نړیوال پروګرام د وروستي راپور مهم ټکی خپاره کړ. ویلې دي چې په افغانستان کې 4 میلیونه کسان په خوارزواکۍ اخته دي چې له دې ډلې 3.2 میلیونه ماشومان دي. ډاکټران وړاندیز کوي چې د سبزیو او میوو خوړل هم تر ډیره حده د خوارزواکۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په دې رپورت کې.
ملګرو ملتونو ویلي وروستیو سیلابونو د هغو کسانو شمیر لا پسې ډیر کړ چې د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي او په دې ډله کې ماشومان تر ټولو ډیر زیانګالي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په تیره یو میاشت کې شاوخوا 4 واره سخت سیلابونه راووتل چې د وروستیو شمیرو له مخې لږ تر لږه 1200 کورنۍ په څو ولایتونو کې زیانمنې کړي. ډبلیو ایف پی ویلي تر خپل وسه له زیانمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې کړي، خو بیا هم دا مرستې کافي نه دي، ځکه د سږ کال په لومړیو 4 میاشتو کې له هرو 3 کسانو یو د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخته. په دې اساس د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. په دې ډله کې 4 میلیونه هغه کسان له سختې خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. د دې شمیر یوه لویه برخه یعنی 3.2 میلیونه ماشومان دي. تر ماشومان وروسته امیندوارې میرمنې د خوارځواکۍ له لوی خطر سره مخ دي. زیاتېدونکې بېوزلي او وزګاري هغه عوامل دي چې لوږه زیاته کړې او دې چارې تر ډېره په ماشومانو او ښځو مستقیم اغیز کړی. اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو ته په کتو چې خلک پروتیني خواړه لکه غوښې او میوې ډېرې نشي اخیستلی، ډاکتران د ځینو ارزان بیه خوړو په مټ هم له خوارځواکۍ سره مبارزه ممکنه بولي. د داخلي متخصص ډاکتر فریدالله عمری د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کېدلی شو چې تقسیم اوقات له مخې په خپلو کورونو کې په منظم شکل بلخصوص خپل ماشومانو ته د ترکاری شروع یا د سبو شروع همدارنګه لوبیا و نخود و نس که دې تر څنګ هغې ته بخار ورکړو، د هغې څخه شروع جوړه کړو، هغه که چیرې ورته ورکړو، زه مطمئن یم چې د خوارځواکۍ څخه به هغه په امن پاتې کیږي او هغه به په سوی تغذی یا په خوارځواکۍ باندې نه اخته کیږي.
ډبلیو ایف پی ویلي د دوی مرستندویانو له څه باندې 2.5 لک خوارځواکو ماشومانو او 210000 خوار زواک او میندوار او هغه خزو سره چې تازه ماشمان زیګولي د قوي خوړو برستي کړي څو ژوند دی بچ کړي. د دې ادارې په وینا په خوار زواک د خطر کېدو د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیر په لړ کې شاوخوا و لکه ماشمان او 2.5 لک خزو سره د خوراکي توکو برستي کړي دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سره لاسرسي لا زیات اسان شي.
اوریدونکو په پاکستان کې ډاکټران وایي چې په دې هیواد کې د صحت تخیال نه ساتلو او د ورزش نه کولو لامل ډیر خلک په موټاپا یا د وزن د زیاتوالي په مرز اخته شي. د صحت ماهرین وایي په پاکستان کې ناراستي د ورزش نه کول او د خراب خوراک لوجه یو شمیر ناروغي پیدا کیږي چې پکې د وزن زیاتوالي او زهنی ناروغي هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل په خبره د وسیم سجاد په دې رپورت کې.
په پاکستان کې د صحت ماهرین وایي د سست ژوند د طریقو ورزش نه کولو د موبایل او نورو ډیجیټل آلو د ډیر استعمال لوجه په پاکستان کې خلک د ذهني او جسمانی ناروغي ښکار کیږي. په پاکستان کې د ساينسي علومو مجله سر سید جنرال اف ایجوکیشن کې د روان کال په پیل کې په یاد مسله خپور شوی راپور کې دا وشوي چې په پاکستان کې 15% نفوس د غربت تر کرخې لاندې ژوند کوي او اویا سلن وګړي په چاقي یا موټاي اخته دي. په پېښور سپورتس کمپلیکس کې ټرینر او د لوبغاړو د خوراک ماهر قاسم خان د خلکو د خپل صحت د خیال نه ساتلو په اړه مشال ریډیو ته داسې وایي.
مونږه پیسې چې کومې ګټو د ښه ژوند لپاره ګټو، نو ښه ژوند مونږ نن سبا دونه پیسو کې ډوب شي یا دنیا کې ډوب شو چې مونږ ته شاته ژوند چې کوم دی هغه زمونږ تیرول مونږ ته ګران شي. هغه پیسې چې مونږ کوم سٹور کړی یا جمع کو، نو هغه بیا مونږ په بیماریانو په ډاکټرانو پسې نو هغه بیا ځان باندې لګول سٹارټ کی.
فوسر سید جنرال اف ایجوکیشن کی چاپ شوی تحقیق په پیاله کې د یادې مسالې په حق لیکل شوی چې خراب غذایی عادتونه، د سوش ژوند تیرولو طریقه، د ډوډۍ وروسته سمدستي خوب، د اوږدې مودې لپاره تلویزیون کتل او د ورځپاڼو پراخ لوستل د چاقي د کچو په زیاتوالو کې مرسته کوي. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د غذایاتو ماهر ډاکټر جاوید خان مشال ریډیو ته د یادې مسلې تفصیل صدا سي ورکو.
د ایکسرسایز او د ډیپریشن مطلب خو کافی غیر تعلق دی. کله چې باډي فزیکلی ایکټیو ایکسرسایز ډیر کوي نو هغه باډي کې انډورفین هورمون ریلیز کیږي. کله چې انډورفین هورمون ریلیز کیږي نو مطلب هغه کس او خوشاله ځان فیل کوي، خوشاله. دویمه خبره دا کوم په باډي کې چې هورمونل امبیلنس راغلی، مطلب ډوپامین سیروټونین هغه بیلنس ته واپس راشي. دریمه خبره دا چې سرکولیټری سیستم چې کوم دی ایکټیو شي، برین ورسره هم ایکټیو شي، نو اکثر دا ډیپریشن سره نه واپس راشي.
هر څوک د هیلت یا صحت مسله عام ده، خوسه خلق داسې دي چې د ناروغي وروسته یې په خپل وجود کار کړی دی او دوی کامیاب شوی دي چې د خپل صحت خیال وساتي. د پېښور ماجد خان یو د غزوانانو دی چې لس کاله وړاندې د زیات وزن له وجې قابو یو کال په ډول ډول بیمارو تیر کړی و، خو وروسته یې د ورزش له لارې خپل وزن کم کړو او ځان یې د بیمارو ژغورلی دی. نوموړي د خپل صحت په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
هغه یو خبره ده ډیره مشهوره وي چې کله ستاسو ګراوندونه آبادی کنه نو ستاسو هاسپټل چې کم دي کنه هغه به ویرانی کنه. نن سبا که موږ وګورو کنه نو ډیر خلک داسې دي کنه چې هغه لکه دا سوچ کوي چې لکه دا فزیکل فټنس منډې ترډې دي یا سی فضول کار دی کنه، خو لکه دا چې کم دي ډیر ضروری دی د هیلت لپاره کنه. چې کله زموږ فزیکل فټنس ټیکی کنه او موږ هیلدی یو، نو هغه چې کم دي بیماریان نو به یو بیماریان نه پامن او باقی چې کم دی دا هاسپټل او د دې شیزون نه بچ کم دی موږ لري یو.
د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر جاوید او د قیم سپورتس کمپلیکس ټرینر قاسم خان وای د هر انسان لپاره د روزمره په بنیاد کم از کم 15 منټه ورزش پکار دی. دی وای پرخه خوراک او ورزش کول انسان کول شي د یو شمیر بیمارونو ځان بچ کړي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته، د خیبر پښتونخوا کروندګر وای د تیرې اونۍ په بارانونو سیلابونو کې د ملکنډ، سوات، مردان، چارسدې، جنوبي وزیرستان او داشان زمشوو ضلعو کې په زرخیزو ځمکو ولاړو د غنمو فصلونو، سبزیانو او د میوو باغونو ته هم سخت تاوانونه رسیدلی دي. حکومتي چارواکو تر دې دمه فصلونو ته د اوختي زیانونو په اړه پوره تفصیلات نه دي راټول کړي، خو چارواکي وایي د هرې سیمې د ضلع انتظامی ټیمونه په متاثره شوو سیمو کې فصلونو ته د اوړېدلي زیانونو د تفصیلاتو معلومولو کار پیل کړی دی. د بارانونو او سیلابونو وروسته د کروندګرو د اندېښنو او غوښتنو په اړه تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راکوي.
د تیرې شوې اونۍ په بارانونو او سیلابونو کې د مرګ جوبلی او کورونو د نړېدلو د پیښو ترڅنګ په زرخیزو ځمکو ولاړو فصلونو ته هم ډېر زیانونه رسېدلي دي. د احتیاطي کاشتکاران په نوم د کروندګرو د ټولنې مرستیال مشر داود جان د اپریل په دویشتمه نیټه د کروندګرو د زیانونو او اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
ټول له زیات نقصان چې کوم دی نه، هغه د غنمو تیار فصل ته ورسېدو. د غنمو کټایی تقریبا لس پنځر سوزو کې تیار ده، خو پټورو پټو کې اوبو لاړی دي. د هغې د وجې غنم چې کوم دی په هغې باندې مختلف قسم مرضونو حمله وکړه او د هغې کوالټي خراب کړه. نو ډېرو زمیندار ولګي د هغې پولاړې باندې د غیا د پاره خرڅ کړو.
د پېښور د چارسده روډ سره نږدې اوسېدونکي یو کروندګر اسماعیل وایي د پېښور او چارسدې په کلیوالو سیمو کې نه یوازې د غنمو فصل ته زیان رسېدلی، بلکې د دوی په ځمکو کرلې شویو سبزیانو ته هم ډیرو باراني اوبو زیانونه رسولی دي.
لیکې د بینډو فصل موږ لګولې او خراب شوی دی. لوټول غریب خلک چې زمونږ دي چا پر چل کې نو کور چې کم دي کنه دارا پرې وتی دا غو باندې کمرې دی چې ته ځان رسېدې په ساتي خود زمونږ خپل را پرې وتی دي. زمونږ سره د چار پرې زیات د زمونږ کلی خراسان دی، د متری پورې، اشخب بابا، سینا ګومان. نو په دې غنم خو بیخي خراب شوی دی، تیار فصل بس پاغه باندې باران وشو.
په سوابۍ کې د کروندګرو د یو تنظیم مشر لیاقت یوسفزی وایي تر دې وړاندې هم په بیلابیلو قدرتي آفتونو کې فصلونو، سبزیانو او میوو ته زیانونه رسېدلي دي، خو په بدل کې چرې هم اغیزمن شوي خلکو ته د حکومت له اړخه د پام وړ مالی مرستې نه دي ورکړې شوي.
په ملکنډ او نور علاقو کې د میوې بوټي دي، نو هغه ټول د میوې ډکې چې دي نو هغه په ګل کې او د ګل کې چې ونو د غلې او د زول او د طوفان په وجه باندې هغه میوادارو ونو تم ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. دې سره سره چې کومې د ګرمۍ سبزی دي نو د هغې کرم شوی دی، نو هغه سبزو ته هم ډېر زیات نقصان شوی دی. نو موږ خو حکومت ته هم دغه اپیل کوو چې هغې دې د زمیندارو سره چې کوم دی نو د امدادي پیکجز اعلان وکړي او بیا خصوصا داسې یو پالیسي دې جوړه کړي چې د زمیندارو چې کوم فصلونه یې چې هغې ته د کراپ انشورنس پالیسي د هغې لپاره جوړه شي.
د کروندې د ځمکو ترڅنګ د تیرې اونۍ په تیزو بارانونو او راغلي سیلابونو کې د کروندګرو کچه کورونو ته مکمل یا جزوي زیانونه رسېدلي دي. د پی ډی ایم ای ویان احسان داول د اپریل په یوویشتمه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د ځاني زیانونو ترڅنګ املاکو او فصلونو ته په طبي یا غیر طبي ناورینونو کې د مالی مرستو ورکولو لپاره صوبایي حکومت یو قانون په 2019 کې منظور کړی او د هغې قانون د طریقې کار د لارې ولس د متعلقه ضلعو د افسرانو نه خپلې مالی مرستې ترلاسه کولی شي.
د مینمنټ ډیزاسټرز اکټ دی، ریلیف اکټ دی،
د دې د لاندې چې دی پی ڈی ایم اے چې دی هر چا ته چې د چا د ڈپٹی کمشنر د طرف نه د چا هم د نقصاناتو کیس راشي پی ڈی ایم اے هغه ته پیسې ورکوي.
خو د ایتیادی کاشتکاران د تنظیم په نوم د کروندګرو د ایتیادی مرستیال مشر داود جان وایي د فصلونو او ځمکو د زیانونو د تفصیلاتو راټولولو حکومتي طریقې کار ډیر پیچلی دی او په کار ده دی کې د ولس لپاره اسانی راوستل شي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو، په نورستان ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې یا اف آی او اداري لخوا په مالدارانو د شیدو د پروسس وسایل وویشل شول. په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې له دې وسایلو به څه د پاسه 3000 کروندګر ګټه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې یا اف ای او په مالی لګښت د نورستان په مرکز پارون او واما ولسوالیو کې د کرنې او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د مالدارانو په شوراګانو د شیدو د پروسس وسایل وویشل شول. په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سلیمان ایمن وایي له دې وسایلو به څه باندې 3000 مالداران ګټه پورته کړي.
اف یو لخوا دغه مالدارانو ته څه پاسه 2 میلیون په ارزښت باندې دغه وسایل راغلي دي. نو دا به د مرکز او د واما ولسوالیو کې تقریبا 90 ماشینونه دي او دغه شوراګانو کې توجه کیږي. څه پاسه 3000 مالداران به استفاده وکړي.
د نورستان مالداران خوښ دي چې د شیدو د پروسس په برخه کې ورسره د وسایلو مرسته وشوه. د نعمت الله په نوم یو تن وایي چې د دې وسایلو په ترلاسه کولو به د مالدارانو ستونزې تر ډیره راکمې شي.
د فیو د جیب برنامه نه چې دغه کوم وسایل توزیع کیږي دا د نورستان خلکو اړتیا او ضرورت وو او دغه سره به کیدای شي ډیر مشکلات او ډیر ستونزې د مالدارۍ په برخه کې چې مالداران لږ لږه راکمې شي.
خو د غنی خان په نوم یو بل تن مالدار بیا له مسؤولو چارواکو څخه حیواني محصولاتو ته د بازار موندنې غوښتنه کوي.
د سیم مناسب بازار نه لري او مارکیټ چې جوړ شي باید هغه مارکیټ مونږ ته مثلا د کچالو چې یو مارکیټ جوړ دی آتی شي باید داسې یو جوړ شي باید شودالته انتقال شي کوچالته انتقال شي غوړالته انتقال شي.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس سلیمان حیواني محصولاتو ته د بازار موندنې او مناسب مارکیټ د رامنځته کېدو خبره کوي.
د بازار موندنې د لپاره مونږ کوشش کړی دی ان شاء الله سکالي امیدوار یو وزارت سره مونږ خبره شریکه کړې وه او د همکارانو مؤسساتو سره مونږ خبره شریکه کړې وه او سکالي به ان شاء الله د لپاره په پارون کې د حیواني محصولاتو دوکانونه
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې یا اف ای او ادارې مسؤلینو په دغه ولایت کې له دې مرستې ور اخوا یو شمېر مالدارانو ته روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي چې له مخې مالدارانو ته د مالدارۍ او باغدارۍ په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د نورستان د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د تیرو کلونو پرتله د دې ولایت پر مرکز سربیره شرقي او غربي نورستان کې مالداری ښه شوې. د څارویو د نسلونو د اصلاح، د لبنیاتو د پروسس او د مالدارۍ د عصري کولو په برخه کې د مرستندوی ادارو پر مټ د پام وړ اقدامات ترسره کړي دي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته. په پاکستان کې د ټولنیزو شبکو فعالانو پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی اندېښنې ښودلې دي چې په هغه هیواد کې حکومت پخوا هم پر مختلفو ټولنیزو شبکو محدودیتونه لګولي دي خو دا ځل حکومت د ټولنیزو شبکو او رسنیو لپاره د قوانینو د سختولو خبره کړې ده. د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي په وروستیو کې وویل چې په ټولنیزو شبکو بندیز نه لګوي بلکې د استعمال لپاره قوانین سختوي، خو فعالان وایي چې ریاست خپل پخوانیو تګلارو په دفاع کې پاتې راغلي دي، نو ځکه ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدودوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس نو.
په پاکستان کې له تیرو څو میاشتو راهیسې ټولنیز شبکه ایکس چې پخوا ټویټر نومېده محدود کړل شوی، او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو له حکومت په وار وار غوښتنه کړې چې دا به حل کړي. خو د پاکستان حکومت دریځ لري چې ایکس د هغوی اندېښنو ته ځواب نه دی ویلي او په دې کې پاتې راغلي، نو ځکه یې ورباندې بندیز لګولې دی. بلخوا ایکس د اپریل په 14مه په رسمي پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت د اندېښنو لرې کولو لپاره کار کوي. دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګول کیږي یا محدود کړل شوی دي. د دې مخکې هم سو واري د امنیتي، سیاسي او مذهبي وجوهات له وجې په ټولنیزو رسنیو پابندي لګول شوی وي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په دې رسو کې په اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو په اړه د سختو قوانینو خبره کړې وه. وفاقي وزیر محسن نقوي د اپریل په 15مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې ډېر زر به سایبر قوانینو کې په پراخه کچه بدلون راولي. د معلوماتي ټکنالوژي قانون چې د معلوماتو، مخابراتو او ټکنالوژي قانون یا سایبر قانون په نوم هم پیژندل کیږي، د کمپیوټر، سافټویر، مصنوعي ځیرکتیا او انټرنیټ پورې اړه لري. وفاقی وزیر د ټولنیزو شبکو په اړه ویل چې په دې لړ کې سخت قوانین پکار دي.
پاکستان میں ہر چیز آزادی رائے ضرور ہونی ہے اور ہم
کو پاکستان کے درائے اظہار ضروری دے. خدا سے ہم نشی کے دے چې څوک هر ورځ په ټولنیزو رسنیو ناسمه خبرې کوي یا بغیر له ثبوته تورونه لګوي، نو د دې لپاره د سختو قوانینو ضرورت دی. د بندیزونو کلمې مه استعمالوي، بلکې قوانین راوستل پکار دي. دا زما حق دی چې څوک غلط الزام لګوي نو د هغې جواب ورکولو لپاره چرته لاړ شم.
تو میں اس کے خلاف کہیں نہ کہیں جا سکوں.
د ایکس باندې محدودولو په اړه نړیوالو سازمانو ترڅنګ په ملک دننه هم په دې سختي نیوکې روان دي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کار کوونکي بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اپریل په 13مه مشال لوتی ویل چې دا یو تشویشناک صورتحال دی. په لومړي سر کې خو حکومت دا خبره نه و منلې چې په ایکس یې پابندي لګولې، خو وروسته و منله. دا ویل کچره دا سلسله هم داسې روانه وي نو په نورو شبکو هم بندیزونه لګیدلې شي.
حکومت یہی چاہتی ہے کہ فلانی پروفائل یا فلانے بندے کا ٹویٹ ڈیلیٹ.
حکومت امدا غواڑی چھ ل ٹویٹر ہا غ خبر لریک دی چھ دوی فرض دی. کچری حکومت امدا غ سوچ او فکر تہ دوام ور کوی، نو بیا په پاکستان کې نورې ټولنیزې شبکې لکه میټا، فیس بک، انسټاګرام یا ټیک ټاک، یوټیوب هم له بندیزونو سره مخامخ کېدای شي.
په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نورو موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په پاکستان کې د فروری پر 8مه ټول ټاکنې وشوي. پر هغه ورځ حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورونا چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت ټینګښت لپاره کړی و. په پاکستان کې حکومتونه ولې ټولنیزې رسنۍ محدودوي؟ فعال هارون بلوس وایي دا کار حل کیږي چې حکومت د خپلو کړنو دفاع کې پاتې راشي.
حکومت یا ہماری جو سٹیٹ ہے، حکومت کی بات نہیں کرتا کیونکہ
دا ٹولا قصہ دا بیانیو دا زدہ حکومت خبر نہ کوما، بلکہ دا ریاست خبر کوما. دا زکہ چی حکومتو نزی رازی بنیادی مسئلہ دا ریاست تا، دا ریاست بیانی چی زڑی و ناسمی وی نو دا ٹولنی زورا سنی و راتگ روس تا دا دی دفاع کولو کی ناکام شوی دی. کلا چی حکومت دا خبر کئی چی دا دا حیواد دا امنیت خبر دا، نو پا ایکس پانه دا سی خبر شروع شوی وی چی پکی دا ریاست بیانی پکی چلن شوی وی، خو ریاست دا و خبرو زوابولو کی ناکام شوی او بیا ورتا دا ملی امنیت تا دا خطر پا نام پلمه جوڑا کردی او پر آغی بندیز لگوله.
هارون بلوز یاد کړ چې دا یو ناسم کار دی چې د بیانی دفاع نه کولو صورت کې په هغه پلیټ فارمونو پابندي ولګوي او د دې هیڅ جواز نه جوړیږي. په پاکستان کې ایک شبکه د فروری له 13مه بنده ده، او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو لسګونو سازمانونو او ټولنو له اسلام آباد ته غوښتي چې هغه ټولنیزه شبکه دې زر بحال کړي. په اسلام آباد کې خبریال افتخار فردوس چې په ایکس پاڼه هم ډیر فعال دی د اپریل په 13مه مشال لوتی ویل چې په نړۍ کې کوم هیواد هم دا کار کړی چې په ټولنیزو رسنیو بندیز یا محدود کړي، نو هغه ناکامه پالیسی ده. نوموړي د دې متبادل لارې هم بیان کړي چې د دې مخه نشي نیول کېدی.
خطا خبره ده چې د پاکستان د پرائم منسٹر آفس شي یا سمرم چې د پالیټیشنز دي یا الیکټډ ګورنمنٹ منسٹران دي نو هغه د پابندۍ سره سره چې دی اوس هم چې دی هغه ایکس استعمالی لیا دي او د حکومتي آفیشیل ورژنز چې دی په دې باندې اپلوډ کوي. مطلب دا دی چې هغه ته پته ده چې دا بین چې دی دا انسفیشینټ دی, خلک ټول اوس هم چې دی هغه ایکس استعمالی. نو زما په خیال داسې قسم کې چې کوم ریجیم چې دی هغه یو ټوټلیټیرین اسپیکټ ته چې دی لاړ شي نو هغه ځان خوشحالولو دپاره خو دې باندې پابندي لګولی شي. خو زما په خیال کې مطلب چې دی هغه پبلک ته ایکسس چې دی هغه روکاولی نو د هغې څه فائده چې دی هغه نشته دی.
د ټولنیزو رسنیو کارپوهان دریز دري چې په پاکستان کې د متبادل بیانی لپاره ځای ورځ تر بلې تنګیږي او دا په جمهوري ټولنه کې د منلو وړ خبره نه ده. د دوی په خبره په ټولنیزو رسنیو بندیزونو سره خلک خپل آواز نشي رسولی.
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.